اريد انكو سلامونه سلامونه پروگرام ته بخير راغلاست سات د سار لاس بجه سوي د ازادي راديو د دې سات خبرونه مو تري ول سو بجوده په دې خبرونه کې خبري مطالب لرو خبرونه او رپورټونه خبرو په هم دې خبرونه کې به واوري چی د افغانستان او پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ مذاکره په دې پایته ورسېده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکره باید ژر تر ژر او مخامخ پیل شي پریکړه وسو چې د دغو خبرو او لیدونو کتنو دوهم غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري 13مه به دا غونډه وي یعنی د راتلونکو دوشنبه په ورځ خو اول به قسیم سولملته اول به رحمت الله افغان ته مازه غواړم وخت ورکړ چې د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی ورسته بیا د خبرونی د رپورټونو برخه ته ورسو
دا مهمو خبرونو سره ټکی د اسلام آباد د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه وشو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیل ته باید زمينه برابر شي. یو کناډایي تبا چې په افغانستان کې تختول شوی وو د طالبانو لبن څخه آزاد شوی او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل ستونزې د خبرو لالارې حل کړي. بشپړ خبرونه واوري د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرنی غونډه کې موافقه وشو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمينه برابر شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود د غرض پریکړه وشو چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د جرمنی حکومت له اوتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوي پیل کړی. په ځانګړي ډول هغه افغانانو ته لاره نه ورکوي چې د جرمنی په باور د پناه غوښتونکو په شرایطو نه دي برابر. د جرمنی په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلیزې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمنی ته ورغلو کډوالو په کې لاس درلود د جرمنی په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو پر وړاندې د هغې پر پرانیستې کړنلارې فشار راوستی. د اتریش چارواکي وایي چې په ډیسمبر کې به هره ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کید خو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه منی کیږي. اتریشي چارواکي وایي چې جرمني ښایي د سویډن او ډنمارک تر اغېز لاندې هم راغلی وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یوه تابه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویلي د ردرفورد په خلاصون کې قطر هم همکاري کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و. او وروستی کورنۍ خبر هم دا چې د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تیرې اوو کال کې په دې ولایت کې درش پیتو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د سریپول د پوهنې رئیس عبدالغفور سرپولی ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی د نوې ودانۍ چې 40,000 زده کوونکي پکې درس وایي د ملي پیوستون د پروګرام او معرف وزارت د 160 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. نوموړی وایي هڅه کیږي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سریپول ټولې ښوونځي ودانۍ ولري خو د سریپول ولایتي شورا وایي د ښوونځیو د ودانیو او شمیر په اړه د پوهنې ریاست شمیر دقیق نه دی. د دې ولایتي شورا رئیس اسدالله خرم وایي په کوهستاناتو او یو شمیر نورو ولسوالۍ کې د طالبانو د فعالیت لپاره له امله ښوونځي تړل شوي او ډیری زده کوونکي له زده کړې څخه محروم شوي. دا د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو لاره حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید په دې لانجه د هواري لپاره په بمفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. حسن روحاني د دوشنبې په ورځ وویل هیله من دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤول هم ویلي چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې شي. ایران او نړیوالې ټولنې په تېره جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل سول او 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې برید کوونکو لومړی د فروشګاه دروازه په موټر بم چاودنې والوزوله او بیا داخل ته ننوتل. د عراق امنیتي ځواکونه سیمې ته په رسېدو دا پلورنځای کلا بند کړل، د هوا له لارې یې کمانډو ښکته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال ووژل سول او څلور نور نیول شوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیدیه شیعه میشته سیمه کې وشوه څلور پولیس هم وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم غړي د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړي لیون میسی د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فوټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پریس خبري اژانس وایي لیون میسی د دوشنبې په ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی اعلان شو. د فوټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسی لومړنی لوبغاړی دی چې 15 ځله یې طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال د 2015 کال د جایزو په لړ کې د پرتګال لوبغاړي کریستیانو رونالډو او برازیلی نیمیار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو د سات لس بجې او اوه دقیقې سپې د خبرونه مو تر یولسو بجو ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د سولې مذاکرې د سولې د سرنګوالي په اړه مذاکرې چې په اسلام آباد کې پرون وشوې په دې موافقه پای ته رسیدلې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې باید ډیر ژر او مخامخ پیل شي. په اسلام آباد کې په دغو خبرو باندې د افغانستان د چارو څارونکي څه نظر لري؟ په دغه مذاکرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استاذ احمد سیدی و تایید مذاکره پړوای
اون چی که ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه. در
خب پرونی غونډه که موافقه وسوه چې دغه خبرې اترې به دوام پیدا کړي او بل غونډه به د جولای په د جنوري په 13مه یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. په پاکستان کې مولا ژورنالیست او څارونکی احمد رشید سره مرکه کړې ده. دی وایي
right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee that the that this the Taliban are going to be able to heal.
د ښاغلی رشید په وینا Taliban ډیر سره شیندلې دي او شاید دوی دا خطر قبول نکړي چې ټول سره راټول سي او د مذاکرې پر میز راغون سي. په دې خبرونه کې مو د سوریه حالاتو ته کتنه کړې ده. د سوریه مدایا شرط چې زرهاو کسان د قحطی له خطر سره مخامخ وو د بشری مرستو لمړی کاروان ورسید. ورسپانو ته کتنه به هم که وختو درته خبره کړو او تاندې څنګه پروګرام لرو د شوزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام لرو. د خبرونی اول مطلب مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو په اړه دی. دغه مذاکرې د دې لپاره وسوې چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یو نقشه رامنځته کړي. دوی پریکړه وکړه چې بله غونډه به یې په کابل کې وي او د جنوري په 13مه د راتلونکي دوشنبې په ورځ به ترسره شي. رضوان مراد دغې پرونۍ غونډې ته کتنه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سر وړاندیز غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بېمانه او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسول یې ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزو کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د رواني میاشت په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله مومند رپورټ مو له پېښور واوري چې د پرونیو مذاکرو په خبري برخه باندې معلومات درکول. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د مدني ټولنې لیوغړي او د افغانستان د سیاسي چارو د یو څارونکي احمد سعیدی او د پاکستان د پېژندل سوي لیکوال احمد رشید سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري چې اوس په واورو.
د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوی غړي احمد سعیدی د پرونی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
اون چې ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. تا اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لري او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز ویل دا بل وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابي رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې ده او د دوی ډله دې ته منتظر ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کڅنګ. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون تلېواله ده، خو غواړي پوښي چې بل کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستانی لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خندونه جوړوي. احمد رشید ازادي رادیو ته ویل دی وای همدا شیبه طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوی دی. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو مېسته وکړي. موږ به وینو چې یو ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، بل او زیاتې ډلې به خای مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
په اسلام آباد کې مذاکرې پرون د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانیسته او د سرتاج عزیز د غونډې ته په د پرانستنې په وینا کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې طالبان دې ته قانع سي چې دوی د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي، د خبرو میز ته کښېني او له تشدد د لاس اخیستلو باندې غور وکړي. سرتاج عزیز وویل د دې لپاره دا مهمه ده چې مخکې له مخکې له دغو خبرو سره شرایط ونه تړل سي. دا چې د سرتاج عزیز د دې خبرې هدف بڅو چې دی وایي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه اعلان نسي. په دې اړه اسمت څاروان د پاکستان له خبريال سمیولا یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د تو وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، زموږ معلومات دي چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې اصولي طرف ته راولو او د دې اصولي لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه حکومت کې یو ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغې مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی دیس فیصده د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت وبایللو، خو برخه بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین نوې هم بده پیږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکوي شي.
د افغانستان حکومت یو اساسي غوښتنه هم ده چې هغه طالبان چې سولې نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، دغه خلاف دی پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف وړي ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه بده پیږي چې طالب اوس لاس یو قوت ده چې مکمل ډول لمن ډول ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکایي اقدامات وکړو، او افغان حکومت اقدامات کوي، دوی
یوسف زی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکی جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسیږي، هغه ځای نه منظم کیږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور یم که پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي، خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبانو باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي، شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول وي، ممکن په غوږ سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسي قانون، شاید 95% طالبان د لپاره قابل قبول وي، او 95% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو بهر حال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهیږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی. افغان حکومت او جامعه، نړیواله جامعه په دې پوهیږي چې طالب مقاومت کولای شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو تیار باب ده. نور دې عمل هغوی د حد جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه لپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بل لار نشته.
په پاکستان کې مو له خبریال سمیع الله یوسفزي سره زموږ مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې پر بهیر خبرو ته ادامه ورکو. په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله تبصرې کړې دي. اسدالله لودین لنډیز وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد پرونی څلور اړخیزې غونډې او له هیواد د ځوانانو تېښتې ته ځانګړي کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی وشو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه غونډې نتیجو ته هیله من دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونی غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مطلب کې راغلی چې د دغه غونډې د همغږۍ ټیم به د روانې جدې میاشتې په 28 نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یو وخت په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونی څلور اړخیز غونډې فضا مسمومه کړه. په سرمقاله کې راغلی چې سرتاج عزیز د پرونی غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې لمخ کې او پر بل شرایط وازه نه کړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یو وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې یې زده کړې کړي دي. د ورځپاڼې په باور د دغو ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلي شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د تاندې څنګ پروګرام درو چې د ځوانانو پر مسایلو ځانګړي بحثونه کوي او د میرمنو پروګرام درو چې د افغانستان کې د ښځو پر ژوند په مشخصو بحثونو کې تاسو ته د په مشخصو موضوعاتو باندې بحثونه کوي. لا کابل په یوبل رپورت کې اوس لروچی د اول وار لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې د یو اس ایډ د پروموټ پونوم له شوزو سره د مرستې په یو پروګرام کې یو روزنیز څورځنی دورې پیل کړی و چې په هغه کې 300 افغان میرمنې او نجونی په دې باندې پوسوي چې څنګه د اړتیا په وخت کې دوی د بیرنیو مرستو جوګه کېدای سي او څنګه دوی کولای سي چې په بیرنیو حالاتو کې له نورو خلکو سره کومک وکړي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورت لري.
که څه هم افغان مرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبه په ورځ 300 افغان مرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی مېرمن رولا غنی له فارغ شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسو هڅه کړئ چې پر خپل نفس اعتماد قوی کړئ. تاسو پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقی باسونه هم لرل چې د جنسیتی توازن سبب شوی. په تاسو کې ځینې د تشبث لیواله دي، نو په اقتصادي او تجارتی برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ.
اقتصادي تهم فعال داشته باشید.
افغان مرمنو جنو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوال پراختیايي ادارې په مالی او تخنیکی مرسته پیل شوې ده. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړوړو مثبت اثر کړی دی. د شریفی اختر شکری په نامه یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه خزې چې دین کې او څه افکار لري دا غنو کړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضي استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نه هفته دی او غواړي چې هغه درمیان کې کیږي نور خزې ته هم فائدہ ورسي. ما دا زده کړل چې زه وکړم چې مشکل خپل مشکل ما ته ژوند کې را مخې ته شي او زه هغه مشکل په خپل خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لري نه چې اسلام ملي دی او د شریعت مطابق.
د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیايي ادارې یو اس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. مېرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د سباندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15 زره خزې تر پوښښ لاندې راولي. دی وبل لدی جمله څخه به 15,000 خزه چی عمر لا تل سخه تر دیر شو کلونو پوري رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر اوسه جواوري او په اوسه باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. نو دا ازادي رادیو سره اوسه د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې تر 3 میلیارد او 55 میلیونه افغانۍ زیاته وایي ترلاسه کړې دي. د دې ادارې د ویاند قاسم رحیمی په وینا د ادارې په تیر کال کې د خپل چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد هم پراخ مبارزه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتنی د دې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا اداره څنګه توانېدلې ده چې په یو کال کې دومره ډېر پیسې راغونډې کړي.
دا وایي څو منبع لري. د عمدترین منبع د افغانستان د عبوري پروازونو تکس د منبع تقریبا د مالي تیر کال نږدې 2 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړی و. د دې نه وروسته دا د افغانستان د مسافرینو نقل د هوایي نقل انتقالاتو لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د تیر کال نه فعالیتونه ډېر شوی ده. د هوایي ترانسپورت کیفیت لوړ شوی ده. دا طبیعي خبره ده چې د نقل انتقالات او د هوایي ترانسپورت کیفیت درولیدل د عواید نه ډېر شت اثرات لري. تیر کال یعنې د 2015 کال مونږ تقریبا 11% عواید د 2013 کال زیاتره وای ترلاسه کړی و. دا یو د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډیر یو ښه خبره ده. هاونوردی یو استراتیژیک او اقتصادي اداره ده.
پراتلونکو کې امکان شته چې دا وایید نور هم زیات شي.
موږ ډیر امیدوار یاست. تاسو د بجریان یاست چې تیر کال موږ د هوایی د حریم هوایی کنټرول نه د افغانستان دولت نه ترلاسه کړ او موږ دا اوس په خپل افغانستان د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره د حریم هوایی نه کنټرول کوي. همداشان ملکی هوایی چلند خپلواک اداره رهبری هیئت ټول هڅه داده چې د بشري قوانه موږ یو شاه متخصص کارکون کې ولرو چې د دې برخ موږ برنامه لرو. همدا اوس د افغانستان لسکونه ځوانان د خارج نه ده د هاونوادي په برخه کې تحصیل کوي.
تاسې په خپل خبرو کې د مسلکي کسانو نه موجودیت د بیستون دی په توګه یاد کړئ. ولې لا د ملکی هوایي چلند اداره نه توانېدلې چې مسلکي کسان ولري؟
تاسو په جریان سي هاونوردی د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره یوازې 2 کال کېږي چې د افغانستان د تشکیلات نه اضافه شوې ده. دا اداره یو ځوان او تازه اداره ده. موږ ډېر امیدوار یاست. 6 کال او د زمان تیرېدل موږ کولای شو چې د هاونوردی په برخه کې مسلکي او متخصص کارکوونکي درلودل. خو هاونوردی یو داسې کار یو داسې حساس او یو داسې مهم استراتیژیک کار ده چې هر څوک چې په تیوري برخه کې ده هاونوردی ویلی دي 2 تر 3 کاله ونیسي چې دا OJT یا آن د جاب ترینینګ واخلي او بیا نه وروسته ده کولای شي چې د عملی په برخو کې په کار کې شامل شي. موږ یو شمېر کارکوونکي لرو خو طبیعي ده چې دا کارکوونکي شفایت نه کوي.
د افغانستان پر هوایي حریم په ورځ کې څومره پروازونه تیریږي او پر هر پرواز څومره مالیه اخیستل کیږي؟
افغانستان یو شاو استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري. موږ زر تر زره 2.5 سوه تر 3 سوه بوري پروازونه لرو. د هر پرواز $500 د افغانستان دولت نه ټکس اخلي. دا ټاک انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اویشن یو انجمن ترانسپورت هوایی دا تاکسونه جمهوری کیږي او د افغانستان د دولت حساب نه دا اضافه کیږي.
په افغانستان کې مو د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره د صادق رښتینی مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار ارمانی عبدالمجیب ارمانی له هلمند لیکلي، حکومت او طالبان باید یو او بل ته له سختو شرایطو ورتیر سي، خو اسلامي شریعت ته باید پام وسي، شریعت ته باید ښه توجه وسي، او په دې ډول طالبان هم اطمینان پیدا کړي او سولې ته به حتما حاضر شي. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوی ولسوالۍ خلیکی پاکستان افغانستان د سولې د خبرو په نامه مصروف ساتلی او طالبان یې د جنگ لپاره افغانستان ته راستولی دي. او سم پاموکری د دې ساعت مهم خبرونه لندیسته.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابر شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی وو خوش شوی. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د وتګ مخنیوي پیل کړی. د سریپول د په هنر ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د درش پیتو خونځې لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو لارې حل کړي. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو لاله کېدو وروسته به د هیواد اقتصاد پراخ شي. او په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 50 نور ژوبل دي.
او سمیوان نړیواله مسله راخلو تر هغه وروسته دوه رپورټونه دوه پروګرامونه لرو. د سوریه مدایا شارطه چې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ په جګړه کې کلابندو او د سویره و چې خلک په لقهته یې التمرسي د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو کاروان ورسید. رضوان مرادی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوریه د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړي ګڼ شمیر کسان د قحطۍ له امله مړ شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت د شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي، راپورونه وایي چې د دې خارګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمیر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز د مست څخه یوازې 40 کیلومتر لري پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نور شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغه جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بي پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږي کوونکی ویلي دا محل په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه او هغه مهال د ځوانانو موینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
د فارټین از دین ډیر محدودې کده چې همدا مرکز کې وي.
د ځوانانو په موهینت په اړه باندې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې هیڅ اوریدل نه دي.
خداسي بچا سره کاری متروسه نه دلی دلای.
د دې خدا فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخښي.
او دوستانو په نن نه تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري. زه نورګل شفق یم. ګرو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینې مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لمړی مخ همدې ادارې ته وراوړي. په تیرو کلونو کې مو چې دغه وزارت په اړه خبرونه درلودې نو زیاتره وی شکایت کوو همزولو چې دغه موینیت اکثر کارونه نمایشي او تر مرکزه محدود دي. اوس هم اکثر ځوانان په همدې نظر دي.
منم غلام شواد ای ژبه ادبیات فنزی فارغ یم. زه د غزنی یم اصلی. دا موینیت پکل مو اوریدلی دی. خداسي بچسه کاری مکتر وسنه دلی دلی یوازې کار چې موږ د موینیت نه لیدلی هم دا دی چې زین زبانان سره کانکور نه بینچې پات سی هغه د پاره تخفیف اخسته او پرسی پنتونو کې نور کارم نه دلی دلی
زمانو مشګند د سلورم خال مسله یم د ځوانانو په موهینت په اړه باندې لا تر اوسه په دې سلور خال کې هیڅ اوریدل نه دي. متاسفانه چې زمونږ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کوي نه ده. د ځوانانو لپاره دولت تدیر پکار ده چې ځوانانو لپاره د کار زمینه مساعد کړي تر څو پورې چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي.
زمانم لطفلا دای پارانو لاسخه د دې فارټین از دین ډیر محدودې کده چې همدا مرکز کوي او پر ولایتونه کې تر کومه هر چیزه خبرم پارانو نه کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخښي. موږ تر راضي خو زموږ غوښتنه لري چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځین نور ولایتونه چې هغه ته د اساسي نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او د ځوانانو اساسي مشکل دار چې د پاتون نه فارغيږي د لپاره وظیفه او تشن
خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نږدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ موږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو ولسوالیو ته ولاړو تر مسقطنه پورې تر تورې تیارې پورې به موږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ د مزار د فاریاب د جوزجان د هرات د بدغیس د پکتیا د خوست د ننګرهار د یو شمیر نورو ولایتونو نه لدې دا ثبوتیږي چې مونږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو په ولسوالیو کې دي. دوی هغوی سره مو مخامخ خبرې کړي دي. د دې تر څنګ جناب شفاق مونږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې د ځوانانو غوښتنې د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړي.
همزولو په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره اغلی ملالۍ شینواری هم د ځوانانو اړوند پخوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازم او ځوانانو ته کار نه دی کړی. خو اغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپل منګ ته ووایي چې څه غواړي او منګ هم یوازې دا نه یي چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري. منګ د ځوان لپاره د ډیرو د راتلونکي فکر لرو او پانګونه باید په ځوان وشي. د وزوان نامیش استفاده شوی ولی بیرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوی لکه الی رایه ورکړی چې فلانه باید کامیاب شي او د ملاتیر د امدا شوارونه ورکول شوی دي ولی په عمل کې بیا ځوان ته اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه در سره منم. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. دې ملک سره مشوره کیږي د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. دا څنګه چې به ځوان ته ډیر اهمیت ورکړ شي زوړ ظاهر شي او داسې هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي ځوانان تماشا وکړي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تیښتې د ضررونو په اړه یې د افغانو ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي پروګرامونه پیل کړي دي. د ده په وینا د ځوانانو معینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا پنځه کلن استراتیجی ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همدا شان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه پکې ځای شوی دی. مونږ به اړوند ادارې ته وردروم او هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ استراتیجي ده. مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولی شي او باید دا راسره وکړي، یا نړیوالې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکار اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دې ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو که تاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اورئ؟
دوستانو د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشر د اکثره ځوانانو غوښتنه دا و چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و، او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړیدو په اړه څه نظر لري.
یو مسله دلته ده که مهنت هم وي باید ښه خدمت وکړي. وزارت مهنت فرق نه لري، که وزارت ته مرتقا وکړي که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هسې بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو دپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار یو ښه ګام دی، ځکه چې اوس دا یو معینیت دی د وزارت په چوکاټ کې، دا مستقل بودجوي واحد نه دی. که چیرې دا یو مستقل واحد شي، وزارت ته تبدیل شي، دا به ځانګړې بودجه ولري او ځوانانو دپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري، همدومره به امکانات ډېر وي.
زمانو فاریا ده، زم اصل یم د تعلیم تربیه په پانتن کې. از فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کار کا دی چې هغه څومره کار وکړي. دې مهم دي چې مونږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار خاو کې، هغه ډیر مهم دي.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډیریدل نه، بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډیریدل دي.
موږ ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، خو د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو، که هغه مثلا د معینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه اوسي. زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلا د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوې چې باید نورې هم وغځول شي، نو فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکاندي. خو تر فعلا کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ونه پیدا نه کړئ.
اغلی ملالی همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کانفرنسونو یادونه کوي ملګرو چې لمنځه به داسې رضاکاره ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپل ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکی کړي.
موږ پلان لرو چې د زون په سطحه ځینې کانفرنسونه ولرو. دا به یو سلسله نه یو وړوکی پروګرام لړۍ به وي چې موږ به وکړای شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد لپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجوده وسی. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ ازما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شو چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یاغه، یعنی ولنتیر یا په حساب د طالبانه چې ځوانان بدون د ماش نه د خپل هیواد د لپاره ځینې کارونه باید ترسره کړي.
خصوصا کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې ځوانانو یو ډله ووسي چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل، همدغه کنفرانسونه نه بلاخره موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډیره اسانۍ را انتقال کړی شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یاد دوی د مشکلاتو لپاره یو پول جوړ کړ د ولسمشر پوری چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وای ځوانان د چا په تمه نه خوري، بلکې خپل د خپل حالت د خوالي لپاره مټي راونغاړي. د همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په دې پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې وایي، ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک دراسي د دای د لاسه ونیسي، بیا د ته یو شی په لاس ورکي. نه داسې نه ده، خپله باید زحمت وباسي، ولو که کاغذ وړکۍ کار وي خو باید خپله یې وکړي. دولت نه غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، نامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي. که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دې د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په لمنځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دی په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کی، دوی ته داسې چاپیریال رامنځته کی چې دوی خپلې وړتیاوې پکې وځلولای شي.
همزولو نننې تاندې څنګ به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسو چې وایي: چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم، څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر توړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیریان ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېروي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وي او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسي په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه وه چې بیچاره اول وړي کور کې سمېشره خزه نه درلوده. فشار یې جګ و، پړسېدلې وه لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ول د پیریان دي بوی نه تله ډاکټر ته. د ملا ته یې بوتله، تویزونه یې ورته راوړل او بعضې چکونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بیاګانه کنټروله وتلې. خبرې په خپله اراده نه وه، خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان. سهار ته دا ښځه مړه وه چا له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یې مناسکې ځان سره یې وی وهلې وه بېچاره. تکه شنه وه، مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي. زما مشره خور وه، خطې وویسته په خط کې. دا څنګه ونه بیچاره د خټې خښتې کړلې، د دې په ګردو باندې کېښودلې، د دې په جګر باندې، په دې ځای باندې ورته د خټې کودې، په چاقو باندې به یې دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واسه باندې ته دوي کو. دا تورای مایده کیږي په لختیم وهي، په لختیم وهي. هغه مریض چې بیوشه یې فشار ډېر جګي، بیوشه یې لاله وتلی، هغه په لختم وهي. وایي دا دم کړي لختې دي، موږ یې وهو، دا پیریان دي، موږ یې باس وهي. ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي. هغه لختې ټوټه ټوټه شي، بیا نو دا مریض بیا یې کور ته کور کې پروت وي. نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوي شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله و، ملاته ملاته چې بوله و، هم دا سر باندې ورته لوري ښی او خدا د اعصابو راګې پې نږدې داسې زخم غوندې و، نږدې پې شکولی و، په موښتې پې پاک خوش کولې و، راووتله. دومره راړه شوې وه، جړلې بیرون. همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه. هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي، نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې. ډاکټر ویل د جیګ فشار هغه ده نه.
مرخیل کلینیک کې ډاکټر فریدا مرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې له 30 کلنۍ او وروسته له 15 دیرش کلنۍ حمل اخلي، دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده، چې مخکې له 30 کلو او پس له 150 کلو 15 دیرش کلنۍ چې مور حمل اخلي، دا جګ فشار دوی ته پیدا کیږي. اول را به سپه مخکې له 30 کلو میرمنو ته، هغه میندې چې مخکې له 30 کلو نه واده کوي، غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر ومې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه میندې چې پس له 15 دیرش کلو نه دوی حمل کیږي، دوی هک هم د فشار ولوریکي عین لکه شکل دی زوانه طریقې ته مغاسته او پیغله پیسه پاتل اسکلنه باندې د فشار پیدا کوي. دا مینه هم پسله 15 اسکلنه د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نه خیدا دي چې د مور پخې او لاسونه کګيږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکېدو امکان شته.
د دې ارا سره قمسې د مور لاس پخې کېږي خپل ژبه جوړي او لخلونه ویني او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي سترګې د مور کېږي رویت مخشیږي په صلات شي نه ویني په سترګو باندې تیار راځي او امکان لري چې کومور مړه نسی امکان لري چې مور رانده سي کله حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکي امکان لري تداوی سي اولین حالت د داسې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کې د ماشوم ولاو کې د ماشوم د شپږو میاشتو وي کې د وو میاشتو وي په حالت کې چې مور ته د حملې د اختلاجی پیدا کی منګه هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو یعنی حالت داسې اول فشار چک ده ورپسې دغه سه حملات د اختلاجی ور باندې راځي
د ډاکټر فریدی په وینا ډیر داسې مریضان دوی تر ازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملاتبیایي
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلي هم دا سم مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټول شای لاسونه ټول څه نشنه وي په لارګي وهلې وي په اټو پټیګو وهلې وي چې زه پیریان نه باسم اټو بده دی وخته پیش کولې وي ستوري کړه حالت نه دا ووزی درته مریض په حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرز مرسوې د اسد ضربې نه خپل مامور اتا کوم حالت تللی ډيري وخت پس ته کومه ایس مور نه راوتلې او کله کومه نه راووزی هم مور بیا رنده بوه یا شوري حالت هیڅ کنه و
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی یو بل اساسی ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلی سرشوي خامې ورېجي او دې ته ورته نور شیان خوري لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي
سما شم فنس وا هغه ته خاور ته باندې ځل کېده دا تابړو ته باندې ځل کېده لوټ باندې خوړلې او د خاور په بیر باندې ځخلا کېده ځل باندې وران وران کېده سیمه باندې خوړلې او خاص مور سره سما شم پیدا سې بیا په ست ځل ته نور صبر سورو کېده سکړې زه خو نه پیدا نه موس لاله لګې ګورته مرز نه کېده سما تاثیر ستیږي مې خوړلې
نما اندرور و ماشوم به چې په نسو د سې تیګه به خورې خاوره به خوره مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده ځکه چې دماغي تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به څه چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غونځي هغه ټیګه ټیګل نه تیګه به خورې سونه به کور کې په سیاخ شتلای نه کیدله بیا به پټه به خورل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او وسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړستونزې هم پیدا کوي
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو هم دا عادت مایندې و چې ورېږي ګل سر شوي چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره د ډیر زیات خوري ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زوال د سیو حالت لرم په وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی ای نه هم میاستوي به هغه وخت ته وایي چې زه د غشيان خورم په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري خاوره یا ګل سر شو یا خامې ورېږي خو په وجود کې نه جذبېږي هغه راځي جګر ته جګر بیچاره هم نسته تسویه کړی زی تشو ته یا ګردو ته ګردې هم نه توانې نه لري هغه تصفیه کا چې هغه خام مواد دي دغه خاطر امکان لري چې په ګردو کې رسوب وکا پاسته تیګې د ګردو امکان لري چې خپل التهابات د ګردو او ډېر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سيزي امکان لري چې په ادرار کې وینه هم پیدا شي
ترنو اوریدونکو مکټولو ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غوړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلويخت مزار شریف کې 19 جلال آباد کی سلور په خوست او کندوز کی یو تربیا خوشاله وسی
رنگین رخسار مخلق المر لدینا زمانه کار رنگین رخسار مخلق المر لدینا ور ما مسکین پزړه حسین کلا نظر لدینا ور ما مسکین پزړه حسین کلا نظر لدینا زمانه کار رنگین رخسار مخلق المر لدینا
چھات واڑ